السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم اپیل په خبرونو باندې وکړو د طالبانو د ستري محکمې د پریکړې لمخې نن دوشنبه یو تن په جاوزجان ولایت کې اعدام شوه. د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد د ستري محکمې اعلامیه په ایکس ټولنیزه شبکه خبره کړې او ویلي دي د په وینا دا سزا د طالبانو د ستري محکمې لخوا په جاوزجان کې د یو قاتل پر وړاندې تطبیق شوې. اسوشیټډ پریس د عیني شاهدانو له قوله وایي دغه اعدام د جاوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې د سختو واورو د اورښت پر مهال تطبیق شو، داسې چې د مقتول ورور په اعدام محکوم کس 15 ډزه وویشته او وی واژه. وروسته به هم په دې اړه نور جزئیات تاسو ته اخبار کوم. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه د دې سازمان د امنیت شورا نننۍ جوړیدونکې غونډه مهمه بولي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق تیر ماښام ازادي راډیو ته پیوستولي پیغام کې ویل د امنیت شورا لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی. تمه ده چې د تړلو دروازو تر شا دې غونډې ته به د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوتریش د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو او په دوحه کې د تیرې اونۍ د غونډې په اړه خپل راپور او وړاندیزونه وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي د ماشومانو د پولیو ضد واکسین په ترڅ کې بچ نن د افغانستان په 28 ولایتو کې پیل شو. تر 5 کلونو کم عمره 18.6 میلیونه ماشومان واکسین شي. دغه کمپاین به په کابل، کندز، تخار، بغلان، نورستان، کونړ، لغمان، پروان، کاپیسا، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزګان، کندهار، هلمند، نیمروز، فارا او هرات ولایتونو کې تطبیق شي. دغه وزارت ویان شرافت زمان د طالبان تر کنټرول لاندې باختر آژانس ته ویلي د پولیو د واکسین دغه دوم فرعي کمپاین به څلور ورځې دوام کوي. اوله میندو پلرونو او دینی عالمانو غواړي چې دغه کمپاین په ښه تطبیق کې ورسره همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ د آیرلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ سیالي ته 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې دغه ټیسټ سیالي د فبروري په 28 د عربي متحده اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شي. رحمان الله ګربز او خلیل ګربز دوه هغه لوبغاړي دي چې په لومړي ځل ټیسټ نوملړ کې شامل شوي دي. په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی لوبډله مشر، رحمان الله ګربز، اکرام علي خیل، ابراهیم زادران، نور علي زادران، رحمت شاه، عبدالمالک، ناصر جمال، بهیر شاه، کریم جنت، ظاهر پختین، ضیا اکبر، خلیل ګربز، نجات مسعود، نوید زادران او ابراهیم عبدالرحیم زای شامل دي. د سریلانکا پر وړاندې په ټیسټ سیالي کې شامل لوبغاړي قیس احمد او یمین احمد زای بیا له لوبډلې کېنول شوې دي. تمه ده چې هنګری نن په ناټو کې د سویډن غړیتوب تصویب کړي. په دې سره به د شمالي اروپا د دیواد په وړاندې چې په دوه نړیوالو جګړو او هم لاغي وروسته د سړې جګړې په موده کې ناپېله پاتې شوی وروسته خنډ لري شي. تمه ده چې د هنګری په پارلمان کې نن په دې اړه د رایې اخیستو بهیر ښه مخ ته لاړ شي او هغه هم وروسته له دې چې د سویډن صدر اعظم اولف کرستوشن د تېرې شنبې په ورځ د فبروري په 24 له هنګری څخه د کتنې په ترڅ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د وسلو یوه موافقه لاسلیک کړه. او د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن دوشنبه اعلان وکړ چې د اسرائیل پاوز وروسته لغه د غزې لټړانګې د ملکی وګړو د ایستلو د پلان وړاندیز وکړ چې بنیامین نتنیاهو ویل د فلسطینیانو په دې جنوبی ښار رافه باندې ځمکني عملیات د په وینا د بشپړې بریا لپاره اړین وو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بهرنیو دولتونو او مرستندوی سازمانونو په پرلپسې ډول اندېښنه څرګنده کړې چې دا ډول عملیات به په پراخه کچه ملکي تلفات واړوي. د غزې په رافه کې 1.4 میلیونه زیاتو فلسطینیانو چې اکثر یې د غزې له نور جګړو ځپلو سیمو بېځای شوي پناه اخیسته. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه باندې یو غونډه جوړیږي. د ملګرو ملتونو یو ویاند فرحان حق ویلي چې دا غونډه د افغانستان لپاره مهمه ده. افغان فعالان د دې غونډې څخه څه غواړي؟
روز موږ غوښتنه د دغه غونډې څخه دا ده چې د نجونو د مکتب پرسه کې د ښځو د حق او حقوق پرسه کې او بخصوص د ټولو افغانانو غوښتنه د هم شمول حکومت لپاره دي.
د طالبانو د ستري محکمې د پریکړې لمخې یو کس نن په جاوزجان ولایت کې اعدام شوی دی. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې اسرائیل وایي د دې واد پاوز د غزې له رفح ښار څخه چې په سلګونه زره کسانو پکې برخه اخیستې د ملکي وګړو د ایستلو لپاره یو پلان وړاندې کړی.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه د تړلو دروازو ترشا یو غونډه لري. د روسیې او چین په ګډون د دې شورا 15 دایمي غړو هیوادو استازي به د ناسته کې ګډون ولري. د راپورونو پر بنسټ دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د نوي استازي ټاکل کېدو په اړه خبرې وشي او همدا ډول به د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د دوهې د غونډې په تړاو خپل راپور د امنیت شورا غړو هیوادونو ته وړاندې کړي. اخوا یو شمېر افغانان وایي د امنیت شورا غونډه به باید له اوسني بې برخلیکه وضعیته د افغانستان د ایستلو لپاره د نړیوالې ټولنې د همغږۍ په خاطر جدي کار وکړي. جزئیات له امید زهیرمال اورو.
د افغانستان په اړه د بندو دروازو تر شا د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه چیرې چې د راپورونو پر بنسټ د افغانستان لپاره د نوي استازي د ټاکلو په ګډون د بحث تر څنګ په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو ماموریت د دوام او ملاتړ لپاره د همغږۍ د خپلولو په تړاو هم خبرې اترې کیږي. یو شمېر رسنیو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق تایید کړی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي استازي ټاکل د دې غونډې یو کلیدي موضوع ده او تر څنګ وایي د دې سازمان سرمنشي انتونی ګوترش د دوهې د غونډې په تړاو خپل راپور او د نوي استازي د ټاکلو په اړه خپل وړاندیزونه د غونډې ګډونوالو ته وړاندې کړي. د دوهې غونډه د فبروري 14 او 19 نیټه وشوه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش هغه غونډه فوق العاده رغنده بللې او ویلي و چې په کې ګډون کوونکو د افغانستان په اړه په کلیدي مسایلو هوکړه کړې ده. پرون ماښام د ملګرو ملتونو د ویان مرسیال فرحان حق هم ازادي راډیو ته په یو راستولي پیغام کې د نن ورځې غونډه مهمه بللې وه او ویلي وو د امنیت شورا لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو په ګډون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کار ملاتړ خورا مهم دی. د طالبانو حکومت بیا د ملګرو ملتونو د نوي استازي ټاکل کېدو سره لوړاندې مخالفت ښودلی او ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یوناما پښتون او خپلواک مرکزي حکومت په موجودیت کې د نویو ځانګړو استازو ټاکل کېدو ته اړتیا نشته. خو ملګرو ملتونو بیا ویلي د نوي ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره به له افغانستان او اوسنیو واکمنو سره د نړیوالې ټولنې اړیکې پراخې شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تیر 2023 کال په ډسمبر کې د طالبانو له حکومت سره د تعامل د څرنګوالي په اړه یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د استازي د ګمارل کېدو وړاندیز شوی و. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان د افغانستان په تړاو د جوړېدونکو غونډو او د نوي استازي د ټاکل کېدو په اړه خبرې غوښتنې لري. دوی وایي نوی ټاکل کېدونکي استازي باید د افغانستان وضعیت درک کړي او له اوسني بې برخلیک حالات د افغانانو د وستلو لپاره د نړیوال اجماع د جوړېدو په برخه کې پوره کار وکړي. د خوځو د حقونو فعال مزدلفه کاکړ
روز موږ غوښتنه د دغه غونډې څخه داده چې د انجونو د مکتب پرسه کې د خوځو د حق او حقوق پرسه کې او بخصوص د ټولو افغانانو غوښتنه د هم شمول حکومت لپاره دی چې دا باید پر د اوسنی نظام باندې د فشار راوړل سي تر څو افغانستان خلک هغه خپل هیلې ته ورسي.
د مدني ټولنې فعال متي الله شهاب بیا وایي د افغانستان د اوسنی وضعیت د بدلون لپاره باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا قاطی پریکړه وکړي.
خصوصاً په افغان طالبانو باندې زور راوړي چې د افغانستان هر وګړی هر افغان ځان آزاد وګڼي او هغه مشکلات چې دوی پیدا کړي دي هغه ته حل لاره پیدا کړي. خصوصاً د ښځو د حقونو باره کې د انسانانو د حقونو باره کې حقوق بشر دغه ټول مسایل چې دي د باید د پای ټکه کې دي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه داسې مهال دایریږي چې د طالبانو حکومت له نړیوالو سره په تعامل ټینګار کړی خو د دوهې په ناسته کې ګډون کوونکو هیوادونو نیوکه کوله چې طالبانو د دې کار لپاره هیڅ مثبت ګام نه دی پورته کړی.
لکه څنګه مو چې واوریدل نن په ملګرو ملتونو کې امنیت شورا د افغانستان په تړاو یو غونډه لري. په دې غونډه کې د راپورونو له مخې په دې هم بحث کیږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا یو ځانګړی استازی وټاکل شي. دغه استازی به د دې ترڅنګ چې د نړیوالې ټولنې په استازولۍ له اوسنیو واکمنانو سره د تعامل د زیاتولو په برخه کې کار کوي. همدارنګه به د همغږي سربیره له دوی سره د نړیوالو د غوښتنو او شرطونو په برخه کې هم مخامخ خبري وکړي. د طالبان حکومت دغه استازي لټاکلو سره لاول سره مخالفت خوله ویلي چې د یوناما په موجودیت کې دغه سي استازي ټاکلو ته ضرورت نشته. خو دا چې طالبان ولی دغه استازي لټاکلو سره مخالفت لري او دغه استازي ټاکل د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې څومره مهمه خبره ده په دې اړه ما د امریکا د وسکانسن پانتون له استاد او افغان فعال ښاغلي نجیب آزاد سره مرکه کړې.
ملګری ملتونه تل د هغه هیوادونو او یا هم وضعیتونو لپاره چې په نړیواله کچه د اندېښنې وړ دي هلته د همدې سازمان د کنوینسیونونو نقص کېږي، په ځانګړې توګه د بشر د حقونو نقص کېږي، هلته بشري ناورینونه دي او نورې اندېښنې چې نړۍ ته اندېښنه وي لکه ترهګري او هلته د سیاسي ناثباتي همدارنګه د مافیایي سیاست دارنګا د افراطی سیاست د ترڅنګ د مخدره توکو اندېښنې وي او جنایتونه بشري جنایتونه ترسره کیږي. د هغه وضعیتونو لپاره تل ځانګړي استازي ټاکلي دي، ځانګړي استازي لري. د افغانستان لپاره تر دې وړاندې هم ځانګړي استازي لرل. نو دا مهمه ده که څه هم ملګري ملتونه یوه نافذه قوه نه لري او تر ډېره بریده د دوی پریکړې هم په هیوادونو کې یا په دغسې هیوادونو کې لکه افغانستان هلته نه اورېدل کیږي، خو په ټوله کې د څار د راپور لپاره یو مهم سازمان دی په نړۍ کې، د ټولو معتبر سازمان دی. او بیا نور هیوادونه چې غړیتوب لري د هغو په تصامیمو باندې که ډېر تاثیر ونه لري، اما په ټوله کې د هغه راپور او څار له مخې وضعیت البته تشریح کولی شي. لہذا مهمه ده چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ولري هغه وضعیت چې اوس مهال په افغانستان کې روان دی.
طالبان ولې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالف دي؟
طالبان د ملګرو ملتونو له آدرسه د دې هیواد لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو مخالفت ځکه کوي چې طالبان په دې خبر دي چې هغه هر ورځ بشري حقونه نقض کوي. هلته بشري ناورین په رامنځته کېدو کې تر ټولو کلیدي او یوازنی رول د طالبانو دی. دوی دا ویره لري چې د دوی غیر قانونیت، د دوی جنایتونه، د دوی تاوتریخوالی د خلکو په وړاندې او د دوی نورې هغه کړنې چې نړۍ لپاره اندېښنه ده هغه تر څار لاندې راځي، هغه د راپور شکل خپلوي او داسې راپور شکل خپلوي چې هغه د نړۍ تر ټولو د مهم سازمان له آدرسې بیا خپریږي. لهذا دوی نه غواړي چې د دوی جنایتونه دي یا د دغه غیر قانوني کړنې چې هغه په هر ډول هم د دې سازمان د کنوینسنونو په رڼا کې غیر قانوني کړنې دي او هم د نړیوال ډیپلوماتیکو عرفونو او د بشر د حقونو د قوانینو په رڼا کې مطلقا غیر قانوني کړنې دي. نو دا افشاکیږي، دا دیوانه بحثونه پیلېږي او طالبان فشار احساسوي. لہذا هغه ځکه د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل کېدو مخالفت کوي ځکه د ویر لري.
که د طالبانو له مخالفت سره سره د افغانستان لپاره ځانګړي استازي وټاکل شي څه به وشي؟
د طالبانو مخالفت نسی کولای چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکل کېدل وزن دی یا پر دې تاثیر ولري. د دې مخالفت سره سره چې ملګری ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټاکي، لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، که څه هم ډېر اجرایوي او یا هم د نافذه قوه د نشوالي له کبله به اجرایوي تاثیرات ونه لري، خو په ټوله کې به د افغانستان موضوع، د افغانستان وضعیت تر یوه ځانګړي څار لاندې راسي او د دې معتبر سازمان له آدرسه به نورو هیوادونو باندې که څه هم فشار نسو ورته وایلی، لیکن حد اقل د نورو هیوادونو تصامیم، د نورو هیوادونو هغه تعاملات، انعطاف د طالبانو سره او د طالبانو کړنې د افغان ولس سره، د نړیوالو سره د دې اړیکې، دا به تر یو بریده پورې د دې باعثي چې حد اقل افغانستان د نړۍ د پاره بیا هم خپل ځانګړی ځای ولري، مهم ځای ولري، د بحث وړ وي او له همدې لارې ممکن په راتلونکي کې نورې داسې نړیوالو ناستو ته لارې هوارې شي چې هغه د افغانستان د وضعیت د تغییرېدو حداقل نسبي سټیج وګرځي.
د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او افغان فعال نجیب آزاد وو چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نننۍ غونډې په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ. دا چې طالبان ولې د دې غونډې پر مهال د یوې احتمالي موضوع په اړه باندې مخالفت لري چې هغه د افغانستان په اړه د یو ځانګړي استازي ټاکل او په دې اړه باندې بحثونه دي.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو د ستري محکمې د پریکړې لمخې نن دوشنبه یو تن په جاوزجان ولایت کې اعدام شوی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ستري محکمې اعلامیه په ایکس پاڼه باندې خبره کړې. هغه ویلي دي د دې پوینا دا سزا د طالبانو د ستري محکمې لخوا په جاوزجان ولایت کې د یو قاتل په وړاندې تطبیق شوی. اسوسییټډ پریس اژانس د عیني شاهدانو له قوله وایي دغه اعدام د جاوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې د سخت واورو د اورښت پر مهال تطبیق شو. داسې چې د مقتول ورور په اعدام محکوم کس 15 وویشته او وی واژه. دا په تیرې یوه اونۍ کې د طالبانو لخوا دریم اعدام دی. تر دې مخکې هم په غزنی کې دوه تنه د قتل په تور په عام محضر کې اعدام شوي وو. په غزنی کې د دوه کسانو د اعدام په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له طالبانو غوښتي چې په دغه هیواد کې د هر ډول اعدام مخه ونیسي. دا په افغانستان کې د طالبانو د بیا وخت رسیدو وروسته 15 اعدام دی چې ترسره کیږي. د طالبانو حکومت د یوناما او د نورو سازمانونو د څرګندونو په ارتباط ویلي وو چې دوی د دغه سو څرګندونو په اړه باندې حیران دي او د څرګندونې حیرانوونکي بللې وي. په افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته طالبانو په د بشري حقوقو په برخه کې د معتدله چلند ژمنو په خلاف پراخ محدودیتونه وضع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اسرائیل وایي د دغه هیواد پاوز د غزې له رفح ښار څخه چې په سلګونو زره کسانو پکې برخه اخیست پناه اخیستې د ملکي وګړو د ایستلو لپاره یو پلان وړاندې کړ. دا وروسته له هغه چې د اسرائیل صدراعظم وویل پر سخت دریځې حماس ډلې د بشپړې بریا لپاره پر دې ښار ځمکني عملیات اړین دي. بنیامین نتنیاهو پر دې ښار پر ځمکنیو عملیاتو ټینګار داسې مال کوي چې په دې وروستیو کې په غزه کې د یو موقت اوربند لپاره په هڅو کې د پرمختګ راپورونه ورکړل شوي. جزئیات به له نوریاس نوري واورو.
د اسرائیل د صدر اعظم دفتر نن دوشنبه اعلان وکړ چې د اسرائیل پاوز وروسته له هغې د غزې ترانګې له جنوبي برخې څخه د ملکي وګړو د ایستلو لپاره د پلان وړاندیز وکړ چې بنیامین نتنیاهو وویل د فلسطینیانو په دې جنوبي ښار رفح باندې ځمکني عملیات د ده په وینا د بشپړې بریا لپاره اړین وو. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د نتنیاهو دفتر نن دوشنبه په یوه خبره کړې اعلامیه کې وویل چې د اسرائیل پاوز جنګي کابینې ته له رفح ښار څخه د ملکي وګړو د ایستلو او هم د را روانو پوځي عملیاتو لپاره پلان وړاندې کړل. په اعلامیه کې په دې اړه چې ملکیان به په څه ډول او چیرته لیږدول کیږي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دا اعلان وروسته تر دې کیږي چې په دې وروستیو کې یو شمېر هیوادونو او مرستندوی سازمانونو پرله پسې اندېښنې څرګندې کړې چې دا ډول عملیات به په پراخه کچه ملکي تلفات واړوي. د غزې په رفح ښار کې له 1.4 میلیون زیاتو فلسطینیانو چې اکثره د غزې له نورو جګړه ځپلو سیمو بې ځایه شوي پناه اخیستې. مصر پولې ته څیرمه رفح ښار چې غزې ته د اړتیا وړ ډېرې مرستې هم له همدې لارې رسول کیږي تر اوسه د اسرائیل له ځمکنیو عملیاتو خوندي پاتې شوی. دا اعلان وروسته له هغې کیږي چې مصري قطري او امریکایي مرکچیانو په دوحه کې په وروستۍ غونډه کې چې د اسرائیل او حماس استازو هم پکې برخه اخیستې وه د یوه لنډمهاله اوربند پر امکاناتو خبرې وکړې. د مصر د دولتي رسنۍ د راپور له مخې دا وروستۍ هڅه د دې لپاره وه چې د روژې د میاشتې له پیلېدو د مخه په غزه کې د یوه لنډمهاله اوربند ټینګښت یقیني شي. د اسرائیل نږدې متحد د امریکا متحدو ایالاتونو وویل چې د منځګړیتوب په روانو هڅو کې د اوربند او د یرغمل شو د خوشي کېدو په برخو کې یو تفاهم رامنځته شوی. خو د حماس یوې سرچینې ویلي چې دا ډله له غزې د اسرائیلي ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. خو نتنیاهو چې له غزې د ځواکونو د ایستلو غوښتنه یې یو خیال بللی ویلي چې په رفح کې ځمکني عملیات به اسرائیل په 2 اونیو کې پر حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې یوه ترهګره ډله بولي او د اسرائیل پر قلمرو د اکتوبر په 10 په برید سره دغه جګړه پیل کړي د بشپړې بریا هدف ته ورسوي. د اسرائیل صدر اعظم له امریکایي سی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د یو اوربند لپاره موافقه کیدای شي دغه عملیات یو څه وزنډوي خو د ده په خبره هغه به ترسره شي او زیاته کړه چې دغه عملیات د اسرائیل د بشپړې بریا لپاره اړین دي. د اسرائیل صدر اعظم ویلي دي دغه هدف ترلاسه کول د 2 میاشتو خبره نه ده بلکې کله چې دغه عملیات پیل شي په 2 اونیو کې به ټاکلی هدف ترلاسه شي. سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 10 پر اسرائیل په برید سره شاوخوا 1200 کسان ووژل او 240 نور یې یرغمل کړل. د مخکینی لنډمهاله اوربند په ترڅ کې د اسرائیل له زندانونو د یو شمېر فلسطیني بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې په لسګونو یرغمل آزاد شوي. خو ویل کېږي چې تر 100 زیات کسان لا هم یرغمل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د نورستان د خلکو غوښتنو ته د نورستان اوسیدونکو له اوسنی حکومت غواړي چې د واخان له سړک دی یو څنګه د نورستان لاري کابل ته وغځول شي. دوی په وینا چې د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې هم یاد سړک جوړولو نقشه باندې یو څه کار شوی و او لګول شوی نه د مرکز پارون تر کانتیوا پورې رسیدلی چې اوس هم موجود دي. نورستانیان او د ختیځ ولایتو اوسیدونکو وایي که یاد سړک جوړ شي نو له یوې خوا به د شمالي ولایتونو په پرتله کابل ته نږدې 200 کیلومتره لار لنډه شي او له بل لور به ختیځ څلور ولایتونه د سوداګرۍ په مرکز بدل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د نورستان او د ختیځو دریو نور ولایتونو لغمان، کونړ او ننګرهار اوسیدونکي له اوسني حکومت غواړي چې د واخان سړک حکومت څنګه چې کابل ته غځول کیږي باید په یادو ولایتونو کې تیر شي. په وینا یې چې له نورو یې دغه لاره شاوخوا 200 کیلومتره نږدې او په کم لګښت جوړیږي. د مرکز پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی ازادي راډیو ته وویل
دا په خوا امیر عبدالرحمن خان په وخت کې چې نورستانیان مسلمان شوې دي هغه وخت کې هم یو نقشه وال شوې دي راوړې دي د کانتیو پارون منځ کې یو دره د غزې پوری ګټي او څه اندازې د سرک د غزې پوری مال شوې دي. که دغه لین باندې راشي نو دغه لین بالکل نږدې کیږي. اوس دا پپړوګ لار وال شوې دي نو مشرقي د پاره دا بالکل سر زر دي.
د کامدیش ولسوالۍ قومي مشر لقمان حکیم راته وویل که دغه سرک په ختیځو ولایتونو کې تیر شي نو یاد ولایتونه به د سوداګرۍ په مرکز بدل شي او خلک به له اوسنیو اقتصادي ستونزو خلاص شي.
زمونږ د مشرقي ولایتونو څلور ولایتونه په دې کې شامل دي چې دغه سرک چې کوم دی که چېرته مشرقي باندې واړول شي دا به هغه سرک نه ډېر فایدهمند پرېوځي چې کوم مرکز سره نور ولایتونو په توسط باندې وصلېږي. دا 200 کیلومتره دا لنډیږي مرکز سره مشرقي ولایتونو ته ډیر فائدہ وو کې ډیر تجارتی لارې او ډیر تجارت مرکزونه به په مشرقي کې جوړ شي نو دغه سرک باید هرو مرو مشرقي باندې دی تیر شي.
کارپوهان وای په ختیځ ولایتونو کې د واخان لاري کابل ته د سرک تیرول د واټن لنډوالي او لګ لګخ په اساس ډیر ګټور دی. انجنیر محمد الیاس کریمی
د تجارتی لار او سرک کډی کابل لغمان د نورستان مرکز پرون لارې د کرانو منجانو ولسوالۍ سره وصل شي چې بیا د زیبک ولسوالۍ او واخان بدخشان د لیست د چین د وخجر درې لارې د ارومچی ژانجیانګ یا چینې ترکستان سره وصلوي د ټولو نږدې او کم مصرفه لاره ده. چونکه افغانستان یو غریب هیواد دی او دغه لاره ډیره پیچیده او غرنۍ ځمکو نه تیریږي ډیرو مصارفو او بودیجې ته ضرورت لري او چې څومره لنډه تمام شي مصارف به همدومره کم وي او په خپل چین هیواد هم دیتا
د خاغلی کریمی په خبره چې د سرک سره به د چین او افغانستان سربیره کوزه پښتونخوا هم زیاتې ګټې ترلاسه کړي
خصوصا د کوزې پښتونخوا تجار او خلک ترې استفاده کولی شي. د پاکستان لاره د چین سره د ګلګیت او د خنجراب د لارې ډیره اوږده پیچیده او پر مصرفه ده. چین د دغې لارې د ایران مارکیټ او همدارنګه د چابهار بخری بندر له لارې عربي او خلیجی ممالکو ته هم لاره پیدا کولای شي. د سپیک یو متبادله لاره به چین ته پلاس ورشي.
د نورستان اوسنیو چارواکو د یاد سرک په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې د واخان دالیز یو څانګه په خپلو ولایتونو کې تیرول غواړي چې په نورستان کې د جمهوریت پر مهال په دغه سرک یو څه کارونه پیل شوي وو چې له ډلې د لویدیځ او ختیځ نورستان مرکز پارون سره نخلول او بدخشان ته د سرک رسولو. خو افغانستان کې د بدلون راتګ سره یاد کارونه پر ټپه ودرېدل. سمو د وړاندې د کوردر تیتین سرک باندې یو ځل بیا کار پیل شو چې په بشپړېدو سره به مرکز پارون لویدیځ نورستان او لغمان سره وصل شي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وربشو کندار ته په کندار کې د پلمیټو سلګونه فابریکې تړل شوې. په دغه ولایت کې د پلمیټو یا خوګو د فابریکو مسولین وایي په کندار کې مخکې د پلمیټو د تولید او سلاتیا فابریکې فعالې وي، خو د تولیداتو د کښته بیو او د بارونیو تولیداتو د قاچاق له امله اوس یوازې شاوخوا 40 فابریکې فعالې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پلمیټو یا خوږو د تولید دغه فابریکا د شاوخوا 1500 افغانۍ په لګښت لس کاله مخکې فعاله شوې ده. د یادې فابریکې مسؤل بشیر احمد وایي مخکې په فابریکه کې زیات کسان اخته وه او هم یې تولیداتو ښه بازار درلودی، خو په دې وروستیو کې بهرنیو تولیداتو بازار کمرنګه کړي او اوس ډېر کم کسان په کار ورسره بوخت دي. دی وایي د بهرنیو هیوادونو څخه د ورته توکو واردات د دوی تر تولیداتو ارزانه پلورل کیږي، ځکه نو فابریکې د بندېدو سره مخ دي.
مخکې ډېر سره اخته و، تقریبا 14 کسه 15 کسه سره اخته و. دغه د پاکستانی پلمیټو چې را شروع سو دغه د مرحله په اساس باندې ما سره کارګر لسول، اوس په لاله لس کسه نه کسه د استعداد سره اخته دي. دولت څخه دا غوښتنه لرو، پیشنهاد مور ته کړی دی او راغلی او موږ د دې سره په مجلسو کې نستلی او دوی ته مدا پیشګویه کړې ده چې وروره دغه پلمیټ چې بند سي دلته به زموږ هغه ځوانان چې مخکې 40 کاله 15 کاله په جای کسب چیر کړي دي خواري وزارت رکی راپورته سیوی جی. اما اوس لاس تر زنه ناسی یا ریڑی ته مخسوی ده یو بل داس کار ته مخسوی ده چې باغ نه ده دی د کور گزاره کیږي او نه زندگی پسمیږي.
په عین وخت کې کندهار کې د پلمیټو د فابریکو د اتحادیه مسولین وای په دغه ولایت کې د یو سلاتیا فابریکو څخه یوازې 40 فعال دي او نور سقوط سوی دي. د دغه اتحادیه مسول ندا محمد حکمل وای د دغه فابریکو د تړل کېدو یو ویلات د پاکستان څخه په قاچاقي ډول د پلمیټو راوړل دي. نوموړی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې له بهر دی د قاچاقي پلمیټو درا انتقال مخنیوي وکړي.
مخکې تقریبا زیات کم یو سلاچا مشکرخانه پاله لورل دي چې اوس د یو سلاچا سره ټکسي وي دي 40 یا 15 پاته دي نور دغه پالس ولې یا د ملک سره وتلې. ستونزه دا دي چې پاکستاني وادسه پلمیټه روان دي په قاچاقي ډول چې موږ بوران نه لرو، هلته بورا ارزانه ده نو هلته پلمیټ جوړیږي په قاچاقي ډول یې دلته راوړي افغانستان ته، موږ بازار ګرد را خراب کړي راپل جتي او هغه نور مواد مو سره ګرځي. موږ هغه یوازې صفا او صفا بورا ده، بل هیڅ شی نه شته. صفا بورا ده چې کتلی شي
د پلمیټو یا خوږو په فابریکو کې بوخت کسان وایي د طالبانو حکومت ته د داخلي تولیداتو ملاتړ وکړي او هم دې د بهرنیو قاچاقي توکو مخنیوي وکړي تر څو په هیواد کې فابریکې فعاله او سلګونه بیکاره کسانو ته په فابریکو کې د کار زمینه برابر شي.
نعمت الله دې تقریبا غو شاتو سکاله مې کې کار کوم د کارخانه کې وسبیلن دا کار چې دی تر مخه مش په تکونی کار د ورځ پجریان کې درلودي اوس تقریبا چیش کونی کار لرو یوانه بل ورځ دا کار پنځه.
نو محمد رفیق ته تقریبا درې کال د ونیم کال کې څه کار کوم او مش کار راځي اوس لکه خراب شوی دی. یو ورځ مکاري بل ورځ مکار نه مو د فاری خلګي کور بچان نه پسی دي کړي پسای کې پراته یو
حتی موکړه چې په دې اړه کندهار کې د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو دغه راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. تر دې مخکې د طالبانو د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې په ټولو هغه وارداتي توکو یې ګمرکي محصول وړ کړی چې دلته په هیواد کې هم تولیدېږي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 دوویشت یولس سلریویشت دو سوا یو.
ازادي رادیو ته غواياست وخت په افغانستان کې د مازیګر سلورنی میکيږي ورزو مهم لاندو خبرونه ته